السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار د غرمینه مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاس تویم وړاندې په 15 دقیقو کې ځینې مهم مسایل لرو له هغې ډلې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په پاکستان باندې توندې نیوکې کړې دي خو تر هرڅه مخکې خبرونه خبرونه سره ټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دوارخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. عادل راز په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د کازان ښار په خوندزي کې د ډزو پېښې روسیې ته ټکان ورکړه. پوره خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړي. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ښاغلی غنی پرون له قربانګیلی بردی محمدوف، رجب طیب اردوان، قاسم جمارت تقایف او صدر جباروف سره په ټلیفون خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي چې دوی یو بل ته د اختر مبارکي وویلې او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه بحث وکړ. په عین حال کې ترکی رسنیو راپور ورکړ چې ولسمشر اردوان د افغانستان او قرغیزستان له ولسمشرانو او د عراق له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال د اسرائیل د اقداماتو پر وړاندې له فلسطینیانو سره د پیوستون په اړه بحث وکړ. عادل راز په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې وی سرچینې چې نغواړي هویت سرګند شي تیر شپه ازادي راډیو ته دغه خبره تایید کړې او د عادل راز د مقررې تایید کړې. میرمن راز له دې مخکې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کاوه. په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان سفیر له دې مخکې رویا رحماني و. ورزو هلمانتا د راپورونو لمخې د هلمند په بولان سیمه کې چې لاختر مخ کې د شدید جګړو شاهد و پرون د افغانستان محلي پولیس او طالبان سره مخامخ شوی خو جګړه نه ده کړې. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو ډیره لاس پلاس کیږي چې خي طالبان او د افغانستان محلي پولیس چې په شخصي جامو کې دی یو بل ته مخامخ دي خو پر یو بل ډزین نه کوي. د هلمند بولان په شمول له ګڼو سیمو زرګونه کورنۍ د طالبانو او افغان ځواکونو د جګړو په خاطر له اختر څو ورځې مخکې لښکرګاه ښار ته کډې شوې دي او هلته د افغان چارواکو په خبره طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. طالبان هم د افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. ازادي راډیو ته غواګیاست. ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد روزنځایونو وضعیت به وڅېړل شي او د هغو ستونزو د حل لپاره به عاجل اقدامات عملي شي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون پنجشنبه په ارګ کې له یو شمېر بې سرپرست او یتیمو ماشومانو سره د کتنې پر مهال کړي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر دې ماشومانو ته د اختر مبارکي له ویلو وروسته څرګنده کړه چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته به هدایت ورکړي چې په پورسیو کې یتیم او بې سرپرست ماشومان هم په پام کې ونیسي. فلسطینی حماس ډلې پرون پنجشنبه یو ځل بیا د اسرائیلو پر قلمرو توند توغندي وشتي او له اسرائیلي الوتکو هم د حماس تر ولکې لاندې غزه کې نورې هوایي حملې کړې دي. دا د هغه تشدد لړۍ ده چې د جمعې پر ورځ په بیت المقدس کې پیل شو. له دواړو خواو سره د مصري منځګړو له خبرو سره سره تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د حماس لخوا وشتل شوي یو شمېر توغندي پر طلبي پورې ورسېدل او د اسرائیلو په بمباریو کې درې لوړې ودانۍ چې د اسرائیلی چارواکو په وینا د حماس غړي په کې دیرو ونړیدلې. اخوا د تازه راپورونو له مخې نن د می په 14 هم د حماس دغه راکټي بریدونو په غبرګون د اسرائیلو لخوا په غزې ترنګ باندې د توپونو او هوایي او د توپونو ډزې شوې او همدارنګه د الوتکو په واسطه هم حمله شوې دي. د فلسطین او اسرائیل ترمنځ په دې تازه نښتو کې لکتر لګه د فلسطین خواته سل کسان چې پکې ماشومان هم شامل دي وژل شوي. د اسرائیل خواته بیا د وو کسانو د وژل کېدو راپور نه ورکړل شوي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان پر آذربایجانی ځواکونو تور لګولې ل جنوبي سرحد څخه وختي او د ارزي داوي هڅه کوي. دواړه هیوادونو تیر کال د ناګورنو خرابغ د بیلتون پالیسی می پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسانو وژل شول. دا جګړه د موسکو په منځګړیتو په اوربان پایته ورسیده. پاشینیان پروند می په 14مه د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې پر باکو د نوی یرغل تور ولګاوه. هغه د ارمنستان په جنوب ختیځ کې د راپورنو لمخي چې د راپورنو لمخي آذربایجانی پاوز د ارمنستان په خوره کې 100 کیلومتر پر مخته کړي د ډیر حساس وضعیت یادونه وکړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. د سېشنبې ورځې په سهار یو وسلوال کس د روسیې د تاتارستان جمهوریت د مرکز کازان ښار په یو ښوونځي کې ډزې وکړې. اوس زده کوونکي او د ښوونځي دوه کارکوونکي وژل او له شلو زیات کسانی چې اکثر زده کوونکي وو ټپیان کړل. چارواکو د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر پوتین د ویډیو کانفرنس له لارې په پرونۍ وینا کې په دې اړه د تحقیقاتو امر ورکړ.
د تحقیقاتو کمیټه به هرومرو هر اړخیز تحقیقات وکړي او موږ به د دې تراژدۍ ټول عوامل روښانه کړو. په عین حال کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید ملکي وګړو ته د وسلو د ویش په مقرراتو کې بدلون راشي.
په دې برید تورن 19 کلن الناز ګالیایف چې د برید په پای کې ونیول شو د چهارشنبې په ورځ د قتل په تور په محاکمه کې حاضر شو. او اوس هم یو جالب خبر، د امریکا په شیکاګو ایالت کې یو پښې د یوې ودانۍ له 5 پوړه ځان لاندې واچو او ژوندی پاتې شو. د شیکاګو د الینای ښار د اور وژنې ادارې په خپل ټویټر په دې اړه یو ویډیو خبره کړې. د ادارې لیکلي پښه کې له خپلو 9 ساګانو یا ژوند ګټه واخیسته او له یوې داسې ودانۍ جمپ وکړ چې اور یې اخیستی و. د دې پېښې عیني شاهدانو هم د پښې په ژوندی پاتې کېدو تعجب وکړ او شور ماشور یې ګډ کړ. مننه کوم چې ازادي رادیو ته غواګیاست. خبرونه مو اوریدل، کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې ولولئ. رازو د دغه پروګرام لومړی مطلب ته، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب ویلي گاونډه غواړي خپل سرحدات وغځوي. هغه په ننګرهار کې ولسی غونډه ته د اختر په لومړی ورځ دا خبرې پاکستان ته په اشاره کړې دي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه بیا تیر دوشنبه کابل ته په سفر کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو لارې شونه بولی. سفیول په دې اړه باندې تر لنډې د میورسته ما یو راپور جوړ کړی چې اوریدو ته مرا بولم. پر طالبانو او پاکستان باندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمد الله محب توندنی وکی. خغلی محب د اختر په لومړی ورځ په ننګرهار کې یو ولسی غونډه ته ویل چې گاونډي هیواد غواړي خپل سرحدات وغځوي.
نن زموږ گاونډي چې د افغانستان د پاره شو مهداف نه د افغانانو نه پټتي او نه د دنیا نه پټتي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي. د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلې، بیا یو تعداد خاوره نورم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولای هغه برخه چې په خا د قبایلو په توګه استعمالیدله هغه خپل کی او دا قبایل وغځي.
خاغلی محب د دغه سرګندونو پر مهال ویل چې یو سلاتیا کال مخکې واکته در رسیدو په خاطر شاه شجاع د خبره یو معامله وکړه او په اساس په خبر د افغانستان له لاسه ووت. هغه زیاته کړه گاونډي غواړي بیا دغه تاریخ تکرار کړي او خپل سرحدات وغځوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان په اړه دا توند نیوکې ټیک څلور ورځې وروسته له هغه وکړي چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د برېټانیا د پوز لوی درستیز جنرال سرنی کارتر په ملتیا کابل ته تللی وو او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلی. د دې لیدنو کره او مفصل جزئیات په تیره بیا د پاکستان د لوی درستیز سرګندونې د ارګ له لوري ډیر رسنیز شوي نه دي. ارګ په دې اړه په اعلامیه کې یوازې د ولسمشر اشرف غنی خبرې خبرې کړې وې چې ټینګار یې کړی و د سولې په ټینګښت کې د سیمه ایزو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان رول او پر طالبانو د دغه هیواد اغیز ډیر مهم دی او دواړه ګاونډي هیوادونه له متقابل درناوي ښه ګاونډیتوب او اقتصادي همکارۍ پرته بل لار نه لري. د جمهور رئیس غنی په حواله زیاته شوې چې د پاکستان او افغانستان ثبات د یو بل سره مرتبط دي او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د تأمین په برخه کې د پاکستان مؤثر رول مهم دی. خغلی باجوال ډاکټر عبدالله سره هم لیدلی و. هلته د ملي مصالحې د عالی شورا د اعلامیې له مخې جنرال باجوا له خغلی عبدالله سره په لیدنه کې ټینګار کړی و چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې شونی بولي. افغان چارواکو سره بیره پر دې چې پاکستاني چارواکو په خپلو څرګندونو کې تل د همکارۍ ډاډ ورکړی خو دغه هیواد په دوه مخې تورن کړی دی. د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د ننګرهار خلکو ته په وینا کې یو وار بیا دا انتقاد مطرح کړ او ټینګار یې وکړ چې قومي مشران او مخور خلک باید طالبان وهڅوي چې له جګړې لاس واخلي.
تاسو پوهې تاسو تاریخ لوستلی دی، په تاسو باندې افغانستان حساب کوي. ستاسو یو د فیسبوک پوسټ هم کولای شي چې یو نفر د بدران راوګرځي. ستاسو د قومي مشرانو تګ د خلکو ته د دې باعث ګرځي چې هغوی د دې ګمراهۍ نه راوګرځي او خپل وطن او دا مملکت ورانول بند کی.
طالبانو او پاکستانی چارواکو تر دې دمه د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حمدالله محب د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده په اخترېزو پیغامونو کې بیا دا ویل شوی چې تفاهم او مذاکرات ورته لومړیتوب لري، خو د دې خبره مقابل لوری له بیلابیلو لارو غواړي روان سیاسي بهیر ثبوت اشکړي. پاکستان هم له دې مخکې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول لوبولی او غواړي افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
وربشو کندوز ته. په کندوز کې د هغو ماشومان شمیر تر بل هر وخت زیات شوی چې جګړو بی پلار کړی دي. یو شمیر لدی یتیم ماشومان څخه غواړي هیواد کې دي جګړې بند شي څو نور ماشومان د دوی په څیر به سرپرسته نشي. د ازادي راډیو خبريال د زینو دغه ماشومان سره خبري کړي او دا راپور راسته ولای.
په کندز ولایت کې د زمير مادر پونم یو خونځي کې یو سل سلويختنه یتیم ماشومان چې عمرونه له 3 کلونو نیولې تر 14 کلونو پورې دي په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندزي ماشومانو یو وړه برخه ده چې په وروستیو 12 جګړو کې پلرونه او میندې د لاسه ورکړي دي. 12 کلن شفیع الله چې له 3 کلو راهیسې د زمير مادر پونم خونځي کې زده کړې کوي وای یوازینی هیله ده ده چې نور روانه جګړه پایته ورسیږي او خلک امن کې ووسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شو دا وای ما چې نور باید جنگ نه وای مونږ درس وایستو نو ذاتی جنگ مونږ نه غواړو نه دی چا اینه توی سي او نه دی چا وښ کی توی سي که مونږ پلار وای مونږ محبت راکاو مونږ ور چې رچکر وی ولو مونږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنگي.
دا ماشومان وای روانه جګړه هر ورځ د هیواد نور وګړي اخلي، نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د ډیرو زنیز مرکز لسکلونه زده کوونکي سارا وای
نو سارا د مکتب زویر ماده ته داس وای موږ څو لغوال موږ قسم نور روانان یتیمان نسی موږ طالبان سره غوالو موږ امنیت غوالو طالبانو عسکرانه موږ سره غوالو.
څوار لسکلن قدرت الله وای نغوړی نور ماشمان دی دوی په برخلیک اخته او به پلرو نشي. هغه چې سترګو کې وښ کې ګرځیدلې وی ویل جګړو زورولای او د پلار لمینې به برخه کړای دی.
مونږ نه غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي، باید مونږ طالبانو غنه د خښ غواړو چې صلح وکړي. اول ته ډیر خلک یتیمان دم دي تر څو نور کسان هم یتیمان نسی، مونږ صلح غواړو.
دیو شمیر دی ماشمار څخه مې د دوی د اختر په اړه وپوښتل، خو ډیرې داسې نه ښکار کېدل چې د اختر را رسیدو ته ورځې شمارلې وي. له دوی ډیرې د روانې جګړې پر هغو اغیزو غږېدل چې د دوی اخترونه یې بې خونده کړي دي. دیارلس کلن هدایت الله په دې اړه وویل
مونږ جان ستړي سوي استو بس صلح طالبانو دولت بس صلح وکړي بېخي ټول ماشومانو په پلارنه لاس ورکړي دي. جنگ کې ټول جنگ یو ډیر بد شی دی، انسان خپل پلار مور لاس ورکړي جنگ داس شی.
په کندز ولایت کې د زمير مادر ښوونځی له 2 کلو راهیسې فعالیت کوي. اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون 140 تنه یتیمان روزل کیږي. د دې ښوونځي مسؤل زبیح الله مجدي ازادي راډیو ته وویل دلته د هرې ورځې په تیریدو د یتیمو ماشومانو شمیر زیاتیږي او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول به پلاره شوو ماشومانو ته روزنه مرسته او ملاتړ برابر کړي. ښاغلی مجدي وویل چې د دې ښوونځي مالي لګښت یو شمیر سوداګر او زړه سوانده ځوانان ورکوي.
مننه د زمیر مادر په پرورشګه کې یو سلو سرویخ انجونی او ماشومان د تعلیم و تربیه زده کوي دغه پرورشګه اته کله کې چې کندوز کې فعالیت کوي دغه ماشومان چې دلته درس وایي اکثرا د دوی اکثرا پلارونه په جنگونو کې وژل شوی دي او به سرپرست دي
په کندوز کې اوس مهال د زمیر مادر د ښوونځي تر څنګ په یو دولتي وړکتون کې هم څه باندې وصل الله ستنې یتیمان اوسیږي دا هغه شمیر یتیمان دي چې په دې دوه ادارو کې ثبت او راجستر دي خو په کندوز کې د هغو ماشومانو شمیر چې په تیرو څو کلونو کې جګړو د پلرونو له سیورو بې برخه کړي تر سلګونو لوړ دی او ټول داسې روزنځایونو ته لاسرسی نه لري له بلې خوا روانه جګړه هره ورځ په دې ولایت کې د یتیمو او بې سرپرستو ماشومانو شمیر کې زیاتوالی راولي
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی لاش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وقت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
آزادی رادیو ته غواګاست د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي چې د اوسنی اوربند څخه باید پوره ګټه واخیستل شي ښاغلی محمد قاسم حلیمی پرون د آزادی په سپو کې پروګرام سره خبري وکړي او وی ویل خای زینی کړي لدی لندمحالی اوربند سره مخالفه وي او غواړي چې دغه اوربند خراب کړي په دې اړه پام وکړي له ښاغلی حلیمی سره مرکېته
تیره تجربه د شخودل د چې د خوله تائج په مقابل کې جني احساسات راو پاره د خصوصا د طالبانو خواته چې غوي خپل جنگیالوی باندې ډیر غوسه وکړل فرمانونه صادر کړل چې تاسو نه باید تللی وای حتی بندیان کړل او بیا هغه غوربند هم ډیر اوږد مودې لپاره تمدید نک شاید دا هم تمدید نشي ځکه یوازې نه شي شي خواته پاته د هغه د جنگ میدان د نور هیڅ مسره پاتې نه دی یو خور و ډیر جنگ به کاونو دا د موږ تاسو په مشرقي کې اصطلاحات او چارتو چې خورې ولې دومره کړتېږي و درته یې شي زنه کړتېږم خلق مې کړتای دلته دغه د تیر اوربن نه د شي معلومیږي چې دغه طالب او عسكر نه جنگيږي خلق یې جنگي خلق یې نه پرېږدي چې یو بل کور ته سره ورشي خلق یې نه پرېږدي چې په جمعات کې سره ور کېني کله یې خو موږ ولې د لسمره مینه محبت او هغه د خوشحالي اوخ کې چې په تیر کوچنی اختر کې و به دې شاید د غم له اوخ کنه ځکه وی کم بنوي
یو څو وضاحت ورکړي تو کې نه پریشت
طالب
کوم طالبان
شیبر صاحب د دولت له خوا نه هیڅ ممانعت نشته چې طالب د حکومت ساحه تر شي موږ هر کله ورته وای ځکه بل اخره د دې خاورې بچای ده موږ نه غواړو چې هغه پردای شي او کله موږ خلک غوي ته ورجی موږ په یو شی دوی به مینه سره زیاتیږي نه نفرت اما دوی خبر اعلان کوي ورته شي نه د دې په خاطر باندې شي مینه زیاته نشي نفرت دوام وکي نو یو دې بل ساحه ته سره ورځي
ولسمشر په استناد د سیمې اجماع رامنځته شوی د افغان سولې په ارتباط کدا اجماع رامنځته شوی نو بیا ولي اوربان تمدید نشي
یو دا د سیمې په سطح باندې د سولې په ارتباط اجماع را اجماع شوی ده او ک نه د طالب په مقابل کې د سیمې اجماع رامنځته شوی ده زه به فکر وکم چې ګوندوی هیوادونو یا د سیمې خلکو حکومتونو فکر نه کوي چې امریکا وځي نو ځکه د طالب شاته درېدل دغه سره کومک او بصراحت باندې وایم اما نن شي غوي پوښتنه چې نه هغه وځي د دې تشويش لري چې بیا بل طالب سره څنګه ځون کوي زه ډیر امیدوار یم البته الله جل جلاله دې وکړي چې د طالبان محترم شران شي دوی هغه واک په لاس کې لري او د دغه کشرانو طالبانو په مرګ او په درد باندې ودرځيږي دوی هم سولې ته لاس وروګد کې سولې اخیری حل ده اما سر دومره فرق به شي کومه نه وخت ورزو ډېر قرباني به مور کړي چې زر ور سود یو څو مسلمانانو ځون ته نجات ورکړي سوې زه مایوس نه يم او مایوسی شران هم نه راواده ولې زه فکر کوم په دې منطقي پالیسی تغییر کړي ده او هر ورځ د افغانستان په نفع تغییر کوي بناء زه امیدوار یم چې د سولې خبرې به ګړندۍ شي او مسمره او به نتیجه به خو د دې خاطر باندې شي بیا هم جانب مقابل یوازنه شي چې پلاس کې لري هغه جنگ ده نو ډیر امیدوار نه شي دغه اوربند به تمدید
ازادي رادیو ته غواګی است د افغانستان د حج اوقاف ول وزیر محمد قاسم حلیمی سره مو د ازادي رادیو مرکه واوري د چي د اوربند پړې خبرې کړې وې پام دې سره سیګو د پروګرام خبری برخې پای ته تر لاندې د میورسه به د ازادي رادیو مجلې خبرونه واوري
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلام د دیونی په خبرونه کې ډاکټر محب الازغم د خوانځیو د نوې نصاب پاړه راتګ کیږي
د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوی دي همدارنګه د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوی دي
په هان رازقي نړیوال راتوي چې ولی د هنر او فرهنګ په مختلفو ساحو کې کار کړی
ټول عمر ما په تبدیلې کې کړی دا تبدیلی او دا تبدیلی دا دې باید شوی دا چې زه په دا رښتیا کې ځم ورسوم
لنډه کیسه او نور مطالب هم لرو خو په پیل کې پاتې رو څو کلونو کې دا څویم ځل دی چې د خوانځیو د نصاب کتابونه بدلیږي اوس د پوهنې وزارت په یو بل نوې نصاب کار کوي چې لایې کارونه نه دی بشپړ شوی دا نصاب په کتابونو د نیو کډیر کیږي چې نیمګړتیاوي پکې ډېرې او د اوس وخت لغښتنو سره برابر نه دي خو د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي په نوې نصاب کې د ستونزې نه وي د نوې نصاب د کتابونو په اړه مو د پوهنې وزارت د نصاب د کتابونو لیو لیکوال ډاکټر محب الله غم سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته بولم اسغم صاحب کا لمړی اداره ته وای چې په نوې نصاب کله کار پیل شوی
سلامونه په نوې نصاب باندې تقریبا له دریو کلونو راهیسه کار روان دی چې په دې ترڅ کې لمړی د نوې تعلیمي نصاب لپاره فریم ورک یا چوکاټ جوړ شو بیا تر دې وروسته د هر مضمون لپاره مفردات جوړ شول په تیر کال کې او سخ کال د هر مضمون لپاره د کتابونو د تالیف کار شروع شوی دی نو دغه پروسه چې د لومړین تر 12 صنف پورې رانغړی چې له اول نه تر دریم صنف پورې کتابونه تکمیل شوی دي او چاپ شوی دي او پلان خداسي و چې په دې تعلیمی کال کې چې روان دی په ډیرو مکتبونو کې به دا نوي کتابونه توزیع کیږي او تدریسیږي او له څلورم نه تر شپږم صنف پورې کتابونه هم تالیف شوي دي خو اوس یې یوازې مساودې برابرې شوي دي بیا کتنه غواړي او سمونه غواړي چې بیا فاینل شي او چاپ ته تیار شي
مننه که په دې اړه هم معلومات راکړئ چې څومره کسان د نصاب برخه کې کار کوي
نو د نوې تعلیمي نصاب په برخه کې د دقیق ارقام راته نه دي معلوم خو ممکن د 150 تنو په شاوخوا کې کسان کار کوي
اوس هم څه په تیر څو کلونو کې هم نصابونه بدل را بدل شول ستاسو په نظر په تیر نصابونو کې ستونزه څه و یعنی کومې نیمګړتیاوي سبب شو چې د پوهنې وزارت بیا مجبور کړ چې هغه په یو بل نوې نصاب باندې کار وکړي
په زړه نصاب کې څو مهمې ستونزې وې یو مهمه ستونزه دا و چې د شاګردانو له عمر ذهني وده عاطفي وده او بدني وده سره یې سمون نه درلود تر ډیره حد پورې بل هم ستونزه دا و چې تر ډیره بریده معلومات محور یا پرپوه متمرکز نصاب و چې په هر مضمون کې د معلوماتو برخه ډیره و خو فعالیتونه پکې کم و او دغه معلومات څو د شاګردانو له عملي ژوند سره چندانې تړاو نه درلود بل مهمه ستونزه دا و چې په پرنسپ کې عمدتا د معلوم محور نصاب و د ژوند قابلیتونه او د مضمون قابلیتونه په کافي اندازه شاګردانو کې واده نه کوله پر دې سربېره بل ستونزه دا و چې هم ژبني غلطی پکې ډېرې وې، هم محتوایی تېروتنې پکې ډېرې وې، معلومات دقیق او کره نه وو، حتی تعریفونه هغه عام تعریفونه چې دي د مختلفو مضمونونو د مفاهیمو هغه سم نه وو. د کتابونو ژبه نه د ماشوم په سویه وه او نه د علمی نثر په معیارونو برابر وو. نو دغه ستونزې وې چې دولت او د پوهنې وزارت مجبور شو چې نصاب نوی کړي. البته په هر هیواد کې د نصاب د نوی کولو پروسه دایمي چاره ده، ځکه چې د وخت په تیریدو سره د ټولنې او د حکومتونو اړتیاوې او غوښتنې بدلیږي او ورسره په مختلفو علمونو کې نوي اکتشافات کېږي، نوي څېړنې کېږي او د ښوونې او روزنې په برخه کې هم نوي میتودونه رابرسېره کېږي. نو په دې خاطر د نصاب ریفورم او اصلاح دا دوامداره پروسه ده چې په هر ملک کې هر درې کاله یا تر دې کم یا زیات کاله وروسته نصابونه نوي کېږي.
زغم صاحب، تاسو د پخواني نصاب نیمګړتیاو ته اشاره وکړه، خو دغه نوی نصاب څومره له پخواني نصاب سره توپیر لري؟ یعنی کومې ځانګړتیاوې په دې نصاب کې شته چې د نصاب په پخوانیو کتابونو کې هغه نه وي؟
په نوی نصاب کې هم د تعلیمي نصاب په چوکاټ کې او هم د مفرداتو په برابرولو کې د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوی دي. همدارنګه د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوی دي چې له ملي متخصصانو او د نصاب له رسمي غړو سره په ګډه کار شوی دی. او یوه مهمه خبره دا ده چې نوی نصاب قابلیت محوره یا کمپټنسي بیسد نصاب دی. معنی دا ده چې په پخوانی نصاب کې یوازې د شاګردانو پر معلوماتو تمرکز کېده چې شاګردان معلومات حفظ کې خلاص، خو اوس هر مضمون هم د خپل مضمون قابلیتونه پالي، هم د ژوند قابلیتونه. چې په مضمونی قابلیتونو کې څو برخې دي، اوله پوهه ده چې شاګرد د یو شي په باره کې پوهه حاصلوي، بلې مهارت دی چې د همدې پوهې د عملي کولو لارې چارې او مهارتونه حاصلوي، او بلې د ذهنیت برخه یا د اتیتیود برخه ده چې کله چې یو څوک معلومات حاصلوي د عملي کولو چلې هم زده کوي، دغه ذهنیت هم باید ورسره وي چې اوس همدغه څه په عملي ژوند کې وکاروي. مثلا یو ساده مثال به درته ووایم چې شاګردان فرضاً د چاپیریال په برخه کې دا معلومات ترلاسه کوي چې لوګي، خصوصا د سکرو لوګي، دا هوا ککړوي، او هوا چې ککړه شي هم تنفسي او جلدي او نورې ناروغۍ انسانانو ته پیدا کوي، دا هم ونو بوټو ته ضرر رسوي، هم کله چې دغه لوګي هوا ته پورته کیږي له باران سره ګډیږي، باران تیزاب کیږي، دغه باران به هم ونو بوټو ته تاوان کوي، هم اوبژویو ته، هغو ژویو ته، هغو نباتاتو ته چې په اوبو کې او سمندرونو کې اوسیږي هغوی ته تاوان کوي. ښه، دا یې پوه شوه. اوس د هوا د ککړتیا د مخنیوي ځینې مهارتونه زده کوي. مثلا دا چې که د بخاریو په دودرو کې فلټر ولګوي، د لوګیو ډیره برخه تصفیه کیږي او هوا نه ککړیږي. دای مهارت شو. او اوس چې دی دا پوه هم لري، مهارت هم لري چې څنګه یې وکاروي، اوس دای باید دغه ذهنیت پیدا کړي، دغه اخلاقي رسالت په ځان ومني چې کله ژمی کیږي بخاری ږدي، ورشي یو فلټر هم واخلي، په بخاری ولګوي چې هوا ککړه نه کړي. نو دا د نوي نصاب ځانګړنې دي.
زغم صاحب، که د نوي نصاب په اړه راته ووایئ چې څومره د بهرنیو نصابونو له تجربو استفاده پکې شوې؟
البته په هر مضمون کې، د هر مضمون لپاره چې مفردات جوړ شوي دي، د مختلفو هیوادونو هم د نړۍ د پرمختللو ملکونو چې په ښوونه او روزنه کې نوم لري، لکه آسترالیا، نیوزیلاند، کانادا، امریکا، فنلند او دغه ځینې نور پرمختللي ملکونه دي. د دوی نصابونه کتل شوي دي او استفاده ورنه شوې ده. هم د اسلامي هیوادونو لکه د سعودي عربستان، د عربي متحده اماراتو، د پاکستان، ایران، اندونیزیا او همدارنګه د سیمې د هیوادونو لکه د هند، د بوتان، نیپال او مصر دغه سې د ځینو نورو هیوادونو مفردات او درسي کتابونه ټول کتل شوي دي او هڅه شوې ده چې له دې ټولو څخه هغه مثبت او ښه ټکي راواخیستل شي.
مننه. وروستۍ پوښتنه دا کوم چې کله به د نوي نصاب کار پای ته ورسیږي، یعنې دغه کتابونه چې اوس تاسې کار ورباندې کوئ دا به کله د ښوونځیو د زده کوونکو لاس ته ورسیږي؟
د پوهنې وزارت د پلان له مخې باید د 14 کال تر پایه پورې، تر 12 ټولګي پورې کتابونه تکمیل شي او په 14 کال کې دا په ازمیختي ډول په ځینو مکتبونو کې تطبیق شي او بیا یې ستونزې او نیمګړتیاوي وکتل شي او اصلاحات پکې راشي چې د 2022 کال لپاره بیا په ټولو ښوونځیو کې تطبیق شي. اوسنی پلان خو همدا دی او دا چې سیاسي وضعیت څنګه کېږي او کوم بدلونونه پکې راځي دا جلا خبره ده.
غزنی چې یو وخت په کوڅو کې بنګړیوالو په ډاډه زړه بنګړي خرڅول او دا د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای وو، اوس د دوی لپاره په یو ناامن ځای بدل شوی. د غزنی اوسیدونکو وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړیوالي نه ورځي او دا دود مخ په ورکیدو دی. نور حال په راپور کې.
بنګړیوالي بنګړیوالی چې یو وخت به یې په غزنی کې په ښځو بنګړي خرڅول خوشاله ولې به یې او تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړیوالی نه په ښځو بنګړي خرڅوي، نه یې خوشاله وي او نه یې پالنه ګوري. دلته یو شمېر ښځې وایي اوس دغه بنګړیوالی د دوی کورونو ته نه راځي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه یې ګڼي. مریم د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي بنګړیوالو ته به د کلي ډېری مېرمنې راټولېدې او دوی به بنګړي ورپه لاسول.
مخکې بنګړیوالی په غزنی کې ډېرې زیاتې وي او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپله هم شاید وو کورو ته به راتلې او بنګړي به یې راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړیوالو له شاوخوا څخه او بنګړي به یې اچول. اوس دا څه ډېر کم شوي دي او حتی موږ ویلی شو چې بیخي نسته.
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي، خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
اوس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته. پخوا سې به راتلې، له د کلي ښځې به ورته راتلې ټولو به بنګړي اچولو، خو اوس د جنګو له امله به غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنګړیوالی به ډیرای خوش اخلاق وي، ټوکې به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا موږ خپل دې شاهدانو چې کله به بنګړیوالی راتلې دوی به یوازې بنګړي نه چول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال موچ ورته فال بینی ورته وایي، دا به هم کتل چې د مقابل کې بیا پیسې اخیستل یا هم خوراکي توکي به یې اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنګړیوالو به ډیری وخت بنګړو د فلور تر څنګ شزو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
پوهان استاد رازقی نړیوال د فرهنګ او ادب په مختلفو ساحو کې کار کړی، شاعري کړي، لنډې کیسې او طنزونه لیکلي، د لرغون پوهنې اړوند کتابونه لیکلي، خبریالي کړي، خو خلاصه دا چې په ډېرو برخو کې یې لیکل کړي. موږ ورسره مرکه کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې یو پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو، نو پوهان استاد رازقی نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چې دی هغه رازقی دی، او مطبعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نه شي. د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود و، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقی نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نمونه چې دي نو هغه وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازه دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکروریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستله، لسانس مې د عربي پوهنتون اخیستی، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنی کورس کې عمومي او نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابداري کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهشتمې ثانیې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده. هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې، د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره وزوه تحریکېدم چې ما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په 1944 کال شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب دي خدای وبخښي رحمت شي دغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی. هغې سره نو د 1944 کال نه وروسته زه اهل د مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړو سره نه وم، په دې حساب ما ټول عمر په تبدیلۍ تیر کړی دی، او دغه تبدیلۍ زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تلم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولې دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو تهکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولیدو چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض درته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم. مثلا په زه چې ولایاتو ته تللی ما خپل ګزارشات لیکلي دي، په هغې سره زما خپله دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي. نو په دې حساب وی چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي، نو داسې ورپسې راشي. مګر روسیا وخت کې چې زه د عربي پوهنتون نه ڈی ڈی آر شوم، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا و چې ما د پوهنوالۍ او پوهندۍ رتبې مې درته اکاډمي علومو نه اخیستې، او د بلې خوا نه د ارواښاد استاد روحي روحتیکاب دي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو، نشرات یې ټول ما ته مفت راکړ. په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړ چلی چېرې باستان شر د کوشانیان بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا انده باستان شناسی ته مې هم لاو تړله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسی کې. په مجموع کې زما اثر په ټولو زمینو کې زه 1015 نه زیات اثر دي، او چاپ شوي چې د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې لږه د 500 په حدودو کې زما چاپ شوي، د ترجمو په حدودو کې، د اهتمام په حدودو کې چاپ شوي دي.
استاد، که د خپلو اثارو نمونه راته واخلي، دا چې په کومو برخو کې لیکل شوي دي؟
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د 34 چې هغه د یو ډیک خاصیت لري، او هغه ته د زامنو نمونه څه چې د نسین نمونه هم دي. نو په دغه حساب د تزویم زما د خپل کتابونو نمونه چې زه ته واخلم، نو ډېر زیات دي، ستاسو وخت نیول کېږي، نو فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویلې چې مثلا په غزل کې په داستان کې لیکلي داستاني د حملر ما مثلا په ژورنالیزم په حساب کې نه ده چاپ شوی هغه دی مثلا د مثال په توګه پاکستان شناسي کې چې ما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوه جوړو کې معرفي کړی دي چې دا هیواد ښارونه د تاریخ په اړه کې معرفي کړی دي او په مستقل ډول مې دا مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی په بلخ مې دوه اثار لیکلي دي په جوزجان مې لیکلي دي په هرات مې لیکلي دي په قندار مې لیکلي دي همداسې ورپسې راتلی شو یو یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې د غزني باندې فاتح دی او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې مې لیکلي دي په ننګرهار باندې مې لیکلي دي په کونړ باندې مې لیکلي دي نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړی دي چې زما په خپله دې سره علاقه منځي ډېره زیاته پذیره چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا پرې کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی وو ما نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی خاص کرې کې هم مثلا کتابونه لرم چې د هغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوز د تاریخ په اوږدو کې د هغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی وزارت دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخې هم راونیسته هغې کې مې کړي دي مثلا د کمپکنو دپاره اثار لرم ډېر خو متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نورو خواو ته تللي یې.
دا په خپله هغه پوښتنه چې باید هغه څوک چې زما سر وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نقیصه لویه دا ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعهد وکړ چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تیر کړی دی، دغه تبدیلۍ او دا تبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلي دي د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څو زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم، زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګار دی زما د ټپ سره څه، مګر زه شرایطو داسې راغوستم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه، لیوای سواب ته کماندو ته، لیوای سواب کماندو د ګردیز ته ورکړه. زه تللی نه یم، بېچاره ګرځېدلی مجبور یم، ما په طب کې به تحقیق کړی دی که نه. په نورو رشتو کې هم داسې مثلا زه کتابدار شوی یم فاروي پوهنتون کې، شاپور احمد زید خدای وکړي چې کتابدار امیر شو، ما خو کتابخانه نه وس، یو ګودام و. ما په کتابداري کې هم یو رساله ولیکله، یعنی زما ژوند دې ته زه مجبور کوم چې زه څه ولیکم. نو زه ژوند رول مثلا سانتوري نظامي چې په افغانستان کې زه صراحت سره ته ویلی شم چې هیڅوک پرې نه پوهېږي په سانتوري نظامي، او ما د خلکو د مخالفتونو سره سره ما هم یو بل محتاج یم. ما د سانتوري نظامي مقرره ولیکله په وزارت یادیې کې، مې دفاع وکړه د شورای وزیرانو نفر ته چې سانتوري نظامي اوس هم څوک پرې نه پوهېږي، هغه وخت هم پرې نه پوهېږي. یعنی دا زما ژوند دی چې زه دې ته مجبور چې هلته مدیر د سانسور نظامي وم او مجبور زه د هغې کې کار وکړم. همدا چې زه هر چېرته شوی یم، ما هڅه کړې چې مثلا بستان شناسۍ کې، ما خو د بستان شناسۍ پوهنتیا نه دی لوستې که نه، او مخکې به مطالعه هم نه لرله، مګر زه ولې بستان شناس شوم؟ خوشبختانه هغه دا دی چې ما په دې رشته کې ځان ورسو، او په دې رشته کې رسېدل زما دا دی ځکه ما تجسس کړی دی، ما ځان پکې رسولی دی. نو دغه ما په دې خپلو هڅو باندې، د دې خپلو علاقه مندۍ باندې، د خپلو زحمتونو باندې، د خپل دې باندې چې زه تفریح مفریح مې نه دی، ټول ورځ په کتاب او کتاب لیکلو باندې اخته وم، نو فکر کوم چې زما دغه نقیصه چې لږ شاجرفه شوې ده یوازې علت په همدې شکل باندې.
استاد، د هغه وخت د ادبي ماحول په اړه کراته وایي چې تاسو راغلی ځوان وای، لیکل مو کول، شاعري مو کوله، چیرته وای، څنګه لاړی، له چا سره مناسب درلودا، د غونډو په اړه کراته وایي.
زه عسکر وم، او عسکر ته اجازه نه و چې په غونډو کې اشتراک وکړي، ولو کې سیاسي هم نه وي. هغه وخت کې زه یو عسکر لپاره جزا دا و چې څوک اشتراک وکړي 5 کاله حبس ورکول کی. ما دغه حبسونه په ځان باندې منلي مینا د دغه شي نه نیمه ډارېدلې. نو ما غو چې ما د لومړي ځل لپاره په مشاعرو کې چې دا مشاعرې په خپله د پښتونستان مشاعره به وه، په خپله په رادوي کې په ځای کې د وسني تعمیر کې افغاني کې نه، دلته به ځایرېدله، ما په خپله آواز په ژوندي توګه باندې دا کوه. نو بنا هلته زه د سپینګرو ډېر قدروم، نو بنا هغه خلکو چې زه نازولم، او اوس چې دا خلک ګورم چې په سپینګرتو کې مې هېڅوک په قصه کې نه دي که نه، نو لږ شانه متاثر کېږم. من ته زما عرض دا دی چې مونږ ځوانان چې دي هغه باید د سپینګرو له قدر وکړي، احترام یې وکړي، ولو که هر څنګه مثلا که زما نه هرڅوک مخکي زه په خوشحالۍ کوم چې هغه زما نه مخکي ځکه د وخت قضا ده مګر د دې په خوا کې خو دا څه کوي زما احترام ولري کنه
استاده که آخر کې یو شعر راته ووایې
دا شعر سلیم د شعر په اکتفا دی سلیم خو البته زموږ په خبره ډېر خوږ شوی شاعر و زلپې خپرې کړه مال خوب راځي زلپې خپرې کړه مال خوب راځي تورې تیرې کړه مال خوب راځي د بیلتانو له شوګیرو ستړی یم د بیلتانو له شوګیرو ستړی یم د وصال شپې کړه مال خوب راځي د خوږې مینې په لولو لولو کې د خوږې مینې په لولو لولو کې تمې لحظې کړه مال خوب راځي روزانو ډډی سوری کړی راته روزانو ډډی سوری کړی راته لیچې پستې کړه مال خوب راځي تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې پوره وعده کړه مال خوب راځي د پلوشو په غې کې وامې چوا د پلوشو په غې کې وامې چوا ویښیر وږمې کړه مال خوب راځي سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم سبا له تلونکی په اوږده سفر یم لنډې کیسې کړه مال خوب راځي دا ستا د مخ څراغ دی بل وی خیر دی دا ستا د مخ څراغ دی بل وی خیر دی او تت ډیوی کړه مال خوب راځي او تت ډیوی کړه مال خوب راځي
ډیر مننه استاد
تاسو نه هم مننه
رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپل خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې دا نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي
پوری دروازه لیکوال نصیر احمد احمدی اوه کراغلا د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده یو چا وویل یو پښتنه انجلې په بیړه پورته وکتل زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و انجلې مخ ور واړاوه پر سترګو یې لستونه تیر کړ استاد د میز پر سر پنډ کتاب کې خود انجلې ته مخامخ پر څوکۍ کېناست د ټلیفون سکرین ته وکتل په عکس کې یو ځوان خندل استاد ور وویل در باندې ګران دی نجلۍ سرې سترګې ور واړولې غری واخیسته هو او ته نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه وارخطا یې شاوخوا وکتل د پوهنتون کتابخانه تشه وه لرې یوې محصلې کتاب کوت یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل بیرته یې استاد ته مخ ور واړاوه په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه استاد وویل له ګرانښته دې خبر کړی نجلۍ په غریو کې وویل هو خو راته ګوري لا نه یوازې کله کله یوه خبره راته وکي وخاندي مخ رانه واړوي استاد وویل نه ارزي هېرې که د نجلۍ سر وځړېد له وسه مې تېره ده له خوب خوراک درس کار او ژوند ایستلې یم ذهن مې نارامه دی شپه ورځ همدې عکس ته ګورم غلې شوه سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول اوف یې کړ لیونۍ کېږم استاد سړه سا واخیسته بی ویل ته یوازې په خیال مینه یې حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی نشته نجلۍ پورته وکتل شته هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم پټ پټ ورته ګورم ژاړم استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه عکس ته یې وکتل د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و خندل یې استاد وویل دا نو نه سره کېږي ته ژاړې خدای خاندی نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته قتل استاد وویل کایستا غونډه در پسې جړلای و با موجود به وو خو اوس نشته نجلۍ هماغه سه حیران سترګې ورته نیولې وی استاد وویل د دې ځوان کوم خوې دې ډیر زوروي نجلۍ غریو واخیسته بے تفاوت دی ارزښت نه راکوي ما ته وګوري نور انجنو ته ور وګرځي خبرې ور سره کوي خاندی زړه می وخوري استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې یوازې ستا له زوریده خوند اخلي ډیرنګ کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي ځان به ارزښت ورته ښکاري فکر کوي چې یو څه یم بر را پسې مړ دی خو هیڅ هم نه دي غلی شو ویل ځان ته اهمیت ورکړه څه فایده د دې ځوان په مینه کې بمړی خدای به خبر هم نه. هر هغه څه هیر کړه چې دا سړی دی ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه، وی ازمایه. ناممکنه نه ده، هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرید. نجلۍ چورت جوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای یې ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پوری کړو د تل لپاره.
درویش کال مخ کی یعنی د 1320 مریض کال د غوی یا سور میاشتې پاتمه نیټه شاعر او لیکوال اسحاق ننګیال په پېښور کې د زړه د ناروغۍ له کبله لا دې نړۍ سترګې پټې کړې. دارواخات ننګیال د درویشتم تلین په مناسبت د هغه یو ښکلی او مشهور نظم در اورو. اخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریږدا چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې، ګلونه شي ښکلې شي، ښایسته شي امیلونه شي، ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي. واخلي په وزرونو کې تنکی بچي، ومخي سینو کې ګلالي بچي، سپین سره مخو کې زرکنی بچی، پام کوا ماشه تګوتی ما وروړه. ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، پریک دا چې دا شنو جلګو کې وځغلی پیغلی، د حسیو د دامان پلور واړوی پیکی، د شنه اسمان پلور وخاندی، راتاوی شی مستی وکړی، ورغړی نخری وکړی، خوخی وکړی، پام کوا ماشه تا گوتی ما وروڑا. ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریږدا د غنچو په لمن پریوځي، زموږ د کلی باغ کې د سپرلی بلبل، زموږ د خمارونو شرابی بلبل، پریږدا چې په سرو مخوکو وبولي، زموږ د بام د پاسه د سپرلو سرود، بڼ ته د غوټیو د ښکالو سرود، ځمکې ته د وریځو بارانو سرود، پام کوا پام کوا ماشه تا گوتی ما وروڑا. ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، ګور ادا به ژبې مرغان مولا، نه چې کوم وړ بچه بې مور شي، ته هم ګوره پلار یو بچه لری، پیغله لور ښایسته زوی ګلالۍ لری، درد لری ارزو لری زړګی لری. نو ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پام کوا ماشه ته ګوتی مه وروړه، پریږدا چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې، ګلونه شي ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي. واخلي په وزرونو کې تنکی بچي، ومخي سینو کې گلالی بچی، سپین سره مخو کی زرکنی بچی، پام کوا ماشه تا گوتی مور وڑا. درنو اوریدونکو د دیونی ازادي رادیو مجله په همدې ځای پات رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
محمد بیرمکڑ لہچ خان پیشوادی محمد بیرمکڑ لہچ خان روزی دی سقبلی تلاوت فقران
مبارک شرائی مبارک شرائی مبارک شرائی